د جرمنی د دفاع وزیر هیله مندی خی چې د ولسمشۍ د ټاکنو پایلې هر څه زر اعلان شي او ټولو لورو ته د منلو وړ وي. میرمن کارن باور د سې شنبې په ورځ له ولسمشر اشرف غنی سره نن په کابل کې په یو خبري غونډه کې دا خبرې کړې دي. د امریکا دفاع وزیر وایي چې له طالبانو سره د سولې د احتمالي موافقې په تړاو لازم نه ده چې له افغانستان نه د وتونکو امریکایي ځواکونو شمیرو پورې وتړل شي. دا او نور مطالب په روانه خبری خبرونه کې دراورو. دوستانو زه اجمل اندی مول خپل نور همکارانو سره زه مو هر کله کوم خو تر هر څه مخکې پام وکړئ د دې سات خبرونو ته ملالی بشیر دراوري.
لومړی د ځینو خبرونو سرچکې. د ناټو مشرانو په دوه ورځنۍ غونډه کې د تروریزم پر ضد د مبارزې په برخه کې په افغانستان کې د غوڅ ملاتړ ماموریت پر ملاتړ ټینګار وسو. په هرات کې چارواکي وایي پرون د دې ولایت په زاول ولسوالۍ کې د طالبانو درې مهم قومندانان وژل شوي دي. او د امریکا ولسمشر پر ایران تور پورې کړی چې د اعتراضونو پر مهال یې سلګونو کسان وژلي دي. بشپړه خبرونه. د ناټو مشرانو په دوه ورځنۍ غونډه کې د تروریزم پر ضد د مبارزې په برخه کې په افغانستان کې د غوڅ ملاتړ ماموریت پر ملاتړ ټینګار وکړ. د ناټو نظامی سازمان مرستیال ویاند پیرس کزالی ازادي رادیو ته ویل د دوی له هڅو یو دا ده چې په افغانستان کې د داعش ډلې د فعالیت مخه ونیسي. ښاغلی کزالی ویل ناټو په افغانستان کې د سولې د هڅو ملاتړ کوي. د زیاته کړه مهمه دا ده چې طالبان په رښتینې ژمنې سره د مذاکراتو میز ته کښېني، په دې معنی چې مصالحې ته حاضر سي او یو شمیر مسایل ومني. که داسې وسي د سولې توافق ته به ښه فرصتونه برابر سي. دا په داسې حال کې ده چې د امریکا ولسمشر ډونالډ ټرمپ افغانستان ته خپل له مخکې نه اعلان کړی سفر بریالی وباله. ولسمشر ټرمپ د خپل سفر پر مهال اعلان وکړ چې د امریکا او طالبانو ترمنځ د سولې خبرې بیرته پیل شوې دي. ناټو په دې اړه د روسیې او چین په ګډون د سیمې له هیوادونو غواړي چې د افغانستان په سوله کې خپل رول ولوبوي. په هرات ولایت کې چارواکي وایي پرون د دې ولایت په زاول ولسوالۍ کې د کومانډو ځواکونو په عملیاتو کې د طالبانو د ډلې درې مهم قومندانان وژل شوي دي. د هرات والي ویاند جیلانی فرهاد ازادي راډیو ته داسې وویل. دی وایي په دې پیښه کې د طالبانو د ولسوال مولا ګلشیر نظامی مسؤول حافظ زبیر او د دې ډلې د استخباراتو مسؤول حافظ طلحه په زاول ولسوالۍ کې وژل شوي دي. د هیله څرګنده کړه چې د دوو کسانو له وژل کېدو سره به په زاول ولسوالۍ کې امنیت مخ پر وده سي. طالبانو تر اوسه په دې اړه څه نه دي ویلي. د امنیتي ادارو مشرانو په کابل کې د ملګرو ملتونو پر موټر د بمی حملې په اړه پرون د خپلو پلټنو په اړه معلومات وړاندې کړل. د دې حملې په نتیجه کې یوه نیمه اونۍ مخکې د ملګرو ملتونو یو بهرنی کارکوونکی انیل راج وژل شوی و. د امنیتي ادارو په دغه غونډه کې ولسمشر محمد اشرف غنی او د ملګرو ملتونو د ځانګړي استازي تادامیچی یاماموتو په مشرۍ پلاوي هم حضور درلود. تادامیچی یاماموتو له افغان حکومت څخه وغوښتل چې د دې سازمان د کارکوونکو د امنیت لپاره د امنیت تدابیر زیات کړي. تیره اونۍ د کابل ښار په میکروین سیمه کې د ملګرو ملتونو پر یو موټر د لاسي بم د حملې په پیښه کې د دې سازمان یو بهرنی کارکوونکی ووژل سو. ارګ په یو خبر پاڼه کې چې تیرش په خبره سو وویل چې ښاغلی یاماموتو د دوشنبه په ورځ له ولسمشر اشرف غنی سره په کتنه کې په داسې حال کې چې د امنیتي ارګانونو مسؤلان حاضر وو د دې سازمان د تاسیساتو او کارکوونکو د خوندیتوب لپاره د لازمو تدابیرو غوښتنه وکړه. د جنوبی او منځنۍ اسیا لپاره د امریکا د بهرنیو چارو مرستیال وزیر الیس ویلز ویلي افغان چارواکي باید د افغانستان په ختیځ کې د کوچنیانو د جنسي ځورونې د سختو اندېښمنونکو راپورونو په تړاو پریکنده اقدامات وکړي. دا خبره میرمن ویلز پر خپله ټویټر پاڼه لیکلې ده. دا وروسته له هغه چې برطانیایي ورځپاڼې ګارډین تیره میاشت په لوګر ولایت کې په ښوونځیو کې تر 500 زیاتو اغېزمنو سویو هلکانو د جنسي ځورونې په اړه راپور خپور کړ. راپور ادعا کوي چې هلته یو داسې کړی فعالیت کوي چې د کوچنیانو په جنسي ځورونو کې لاس لري. ویلز ویلي چې جنسي تاوتریخوالی او د بچبازۍ دود په هیڅ ټولنه کې ځای نه لري. د ولسمشر ویاند صدیق صدیقي پر خپله ټویټر پاڼه لیکلي چې افغان حکومت په دې اړه تحقیقاتو ته ژمن دی او سرغړونکي به مجازات سي. د هلکانو د جنسي ځورونې راپورونه په داسې حال کې دي چې د افغانستان په بیلابیلو برخو کې د بچبازۍ په نوم پر کوچنیانو د جنسي تیري دود دوام لري. او د امریکا ولسمشر ډونالد ترامپ پر ایران تور پوری کړی چې لوی شمیر اعتراض کوونکي وژلي دي. دا وروسته له هغه چې په ایران کې د اعتراض د وژل سوي اعتراض کوونکو ناتایید سوي ارقام راپور سول چې ګواکې سلګونو دي. ایران دا یو درواغ وبله. ترامپ نن په لندن کې د ناټو سرمشریز پر مهال وویل ایران شای اوس مهال زرګونو کسان وژني او له همدې کابله انټرنیټ قطع کړی دی چې خلک هلته روان وضعیت ونویني. د ویل چې د وژل سوي شمیر ډیر زیات دی او دا یو بد خبر دی. د تهران د پولیسو مشر نن وویل چې د تیلو د بایو د زیاتېدو پر ضد په اعتراضي لاریونو کې څلور لاس لرونکي نیول سوي دي. د ویل چې په ناکراري رامنځته کولو کې د نورو لاس لرونکو پیژندنه دوام لري. یوه ورځ مخکې د بخښنې نړیوال سازمان وویل چې په ایران کې له تیرې یوې میاشتې راهیسې 208 کسان د اعتراضونو پر مهال د پولیسو د ځپنو په نتیجه کې وژل سوي دي. د ایران د قضایه کمیټې ویند غلام حسین اسماعیلی د لوی شمیر کسانو د وژل کېدو خبر رد کړ. ایرانی چارواکو د اعتراضونو پر مهال په دې هېواد کې انټرنیټ قطع کړ او تر اوسه یې د وژل سویو اعتراض کوونکو دقیق شمیر نه دی خپور کړی. د خبرونو پای.
خبرونه مولا ازادي راډیو نو اوریدل. تاسو کولای شئ چې دا نور خبرونه زموږ په پاڼه کې هر وخت او هر کله چې وغواړی وګورئ او ولولئ. وړاندې په دې خبرونه کې د ریپورټونو موضوعات لرو. د جرمنی دفاع وزیر کابل تتلی او هلته هیله مندی خودلی چې د ولسمشری د ټاکنو پایلې به تر هر څه زر اعلان شي او ټول لورو ته به د منلو وړي. دا ولسمشر محمد اشرف غنی سره په یو ګډه خبری غونډه کې د جرمنی د دفاع وزیر څرګندونې در سره شریکو. دا به هم واوري چې د امریکا دفاع وزیر ویل طالبانو سره د سولې د احتمالي موافقې په تړاو لازمه نه ده چې له افغانستان نه د امریکایي وتونکو سرتیرو شمیر وټاکل شي. د افغانستان د انتخاباتو خپلواک کمیسون وایي له معترضو انتخاباتي ډلو سره یې پیل شوې خبرې مثبت لوري ته روانې دي. په دې موضوع به هم ریپورټ ولرو. که وختو د افغانستان په اړه به ځینې نور ریپورټونه هم در سره شریکو او همدارنګه به په لندن کې د ناټو د اویایمې کلیزې په مناسبت د ناټو د غړو هیوادونو د مشرانو د غونډې تازه حال هم درو. نیمه نړۍ پروګرام او د ګولیا چار تنظیم پروګرامونه هم په همدې سات کې خبریږي. د جرمنی د دفاع وزیر هیله مندی خي چې د ولسمشری د انتخاباتو نتایج به ډیر سره اعلان شي او ټول خواو ته به د منلو وړوي. نوموړی د سې شنبې په ورځ له ولسمشر محمد اشرف غنی سره په یو خبري غونډه کې ویل د ولسمشری د انتخاباتو د نتایجو د اعلان په صورت کې جوړ شوی حکومت به د سولې خبرې چټکی مخته یوسي. په ورته وخت کې ولسمشر غنی په سیاسي، امنیتي او اقتصادي برخه کې د جرمنی مرستې ډیرې مهمې بللې. امید ظاهر مل موضوع تعقیب کړی ده. هم د اوسته کابل په استودیو کې دی. زهیر مل صاحب، خبرونه تستړی مشي، نور جزئیات لته سوالو.
مننه آن صاحب، تاسو ته اوریدونکو ته سلام. ټاکنی د سولې بهیر او د افغانستان امنیتی وضعیت د ولسمشر محمد اشرف غنی او د جرمنی د دفاع وزیر د بحث اصلي موضوعات رانغړل. د آلمان د دفاع وزیره کارن باور د سیشن بی پورس په ارګ کې د ولسمشر غنی سره وکټلو په یو غټه خبري غونډه کې ویل دوی هلمند چې د افغانستان د ولسمشری ټاکنو پایلې هر څه ژر اعلان شي او ټولو سیاسي لوريو ته د منلو وي. مېرمن باور زیاتوي ولسمشر غنی سره خبرو کې ویلي هغه دولت چې د ټاکونو د پایلو په نتیجه کې جوړیږي کولای شي چې د سولې خبرې هم په قوت مخته یوسي. د وای هیلمن یو چې د ولسمشری د شوی او ټاکنو پایلې هر شزر اعلان شي او ټول سیاسيونو ته د منلو وي هغه دولت چې د ټاکنو د پایلو په نتیجه کې جوړیږي کولای شي چې د سولې خبرې په قوت مخته یوسي. د آلمان د دفاع وزیره د دوشنبه په ورځ افغانستان ته راغله او په مزار شریف کې د خپل سرتیرو سره ولیدل. مېرمن باور په دې خبري غونډه کې زیاته کړه په افغانستان کې د جرمني سرتیرو د مشتیدو هدف دا دی چې افغانان په امنیت کې ژوند وکړي او په دې برخه کې دوی خپل هڅو ته دوام ورکړي. ان صاحب همدارنګه ولسمشیر غنی په دې خبري غونډه کې ویل چې جرمني تل په سیمه کې دی او باثبات افغانستان ملاتړ کړي او په دې اړه یې 1300 کلونو کې د درې مهم غونډو قربتوب هم درلودل. ولسمشیر ویل چې جرمني د سولې او د افغانستان د دفاع په برخه کې له افغانستان تل ملاتړ کړي دی. ولسمشر وایي موږ د افغانستان د راتلونکي په اړه په مختلفو برخو خبرې وکړې. د باعزت او تلپاتې سولې لپاره ساسي ټینګار مهم دی. جرمني د سولې لپاره د اسانتیاو د چمتو کولو په برخه کې د لومړیتوب ونډه درلودلې او د خلکو د حقوقو او د اساسي قانون په رڼا کې د خلکو له ازادیو او لاسته راوړنو ملاتړ کړی. افغان چارواکو وړاندې ویلي دي چې جرمني په تیرو کلونو کې افغانستان سره د نږدې 1 میلیارد ډالر مرسته کړې چې په بیلابیلو برخو کې لګیدلې ده او خورا مهمه هم ده. اوس مهال جرمني په افغانستان کې نږدې 1300 سرتیري لري چې له کابل سربیره په مزار شریف او کندوز کې د غوث ملاتړ ماموریت تر چتر لاندې فعالیت کوي. بلې انسه
ډیره زیاته مننه کوو امید ظاهر مل. دوستان و موریدل چې د جرمنی د دفاع وزیر کابل تتللی هلته ولسمشر محمد اشرف غنی سره کتلی دي. په نورو مسلو سربیره هغه هیله څرګنده کړې چې د ولسمشر د ټاکنو پایلې به زری لاند شي او ټول خواوته به د منلو وړ وي. خو د ولسمشر د ترسره شو ټاکنو لومړنۍ پایلې لا هم ځنډیدلې دي. بیلابیل دلایل او سببونه شته چې تر اوسه پورې د دغو لومړنۍ نتایجو د اعلان مخه ډب کړي. یو هم په وو ولایتونو کې د یو شمیر معترضو نوماندانو د پلویانو لخوا د انتخاباتو د سیمایزو دفترونو تړل دي. دا دفترونه چې ل تقریبا دوه اونیو راهیسې تړل دي، پکې د انتخاباتو د خپلواک کمیسون د رایو بیا شمیرنه او تفتیش مخته نشي وړلی. خو اوس د انتخاباتو خپلواک کمیسون ویل معترض او انتخاباتي ډلو سره پیل شوې خبرې په دې اړه مثبت لوري ته روان دي. اکرام الله اکرام پرې جزئیات راکړي.
د افغانستان په وو ولایتونو کې د رایو د بیا شمیرنې د بهیر پیل تهیلي مخکې لدې د ثبات او همپالنې انتخاباتي ډلې په ګډون د معترضو نوماندانو پلویانو په وو ولایتونو سرپل، جوزجان، بدخشان، تخار، فاریاب، بغلان او پنشیر کې د رایو د بیا شمیرنې د بهیر مخه نیولې. خو اوس د انتخاباتو د خپلواک کمیسون مسؤلین هیله لري چې ډیر ژر په دغو ولایتونو کې د رایو د بیا شمیرنې او څیړنې بهیر پیل شي. د دغه کمیسون ویان زبی سادات ازادي راډیو ته وویل چې د وروستیو انتخاباتي لانجو په تړاو له معترضو ټاکنیزو ډلو سره د کمیسون خبرې مثبت لور ته روانې دي.
دوستانو زموږ غږ له ازادۍ راډیو ناوریز مخبرونه هر ورځ د سهار له 2 بجو پیلېږي او د ماښام تر 2 بجو پورې په منځنۍ څپه 12.9 اوریدل شي. د افغانستان په ګڼو خارونو کې زموږ خبرونه د اف ام په 3.5 په صافه او واضحه توګه اوریدل کیږي. دوستانو موږ له یوې تخنیکي ستونزې سره مخ شو او دا تخنیکي ستونزه د دې سبب شوه چې د موږ په خبرونو کې څخل چې په کار و زموږ خبرونه هسي پر مخ لاړ نه شي. په ریپورت کې مو اوریدل چې د افغانستان د انتخاباتو خپلواک کمیسون ویل له معترضو انتخاباتي ډلو سره پیل شوی خبرې مثبت لوري ته روان دي. اوس پر راشو هغه مرکې ته چې د انتخاباتو د آزاد او عادلانه انتخاباتو د ټاکنو بنسټ وي. کچیر رښتیا کمیسون په ولایتونو کې درایو د بیا شمیرنې د بهیر د پایل پاړه معترضونو سره وی هوکړه ترستلې وي، دا یو مهم پرمختګ دی. اکرام الله اکرام د دې بنسټ د اجرایوي رئیس یوسف رشید سره مرکه کړې ده.
کچیر واقعا کمیسون په دې توانېدلې وي چې په دغه خپل خبراتو یا مذاکرات کې له معترضو کمیسون سره د جوړې ته ورسیږي چې دفترونه پرانیستل شي او واک دوی د خپلو پریکړو تطبیق لپاره چې هغه بیا شمیرنه ده او تفتیش د زمینه جوړه کړي او موږ تاسو یو قدم لاندې کړي د پایلو اعلان خواته. نو دا خپله یو جدي پرمختګ ده او د دې هڅه خو موږ ستاینه کوو او که چېرته واقعا دغه مسله ورسیږي انشاءالله چې دا به ښه خبر وي. خو که بدل چې کمیسون څخه د تاسو واک مشتون جزئیات د خبرو اترو په کوم سره باندې توافق شوی دا خبره شریک کړي تر څو خلک هم پوه شي چې ستونزه په سکه وا او کمیسیون په کوم ډول کې وټوندل چې هغه خپل معترض تیمونه د توه سوي چې خپل اعتراض لاس واخلي او کمیسیون ته اجازه ورکړي چې
رشید صاحب دغه ولایتونه چې انتخاباتي مرکزونه پکې تړل شوی دي د معترضو انتخاباتي ډلو لورې نو اجازه نه ورکول کیږي چې راشمیرنه پکې به دوباره وشي که چرته په دې ولایتونو کې راشمیرنه بیا څېړنه پایل شي او بل اخره کمیسون د لکه څنګه چې تاسو ویل د رایو د لومړنۍ پایلو اعلان ته یو قدم نږدې شي فکر کوي چې وروسته ل اعلان به هم دغه ډول کړکیچونه رامنځته شي کنه کوم ستونزې باندې موجود
دا اثبات پیدا کی په دې پرې چې د تاکونو د خپل کمیسیون د فایل کې لانی کې په لومړي دور کې څومره د تاکونو د کاندیدانو لپاره د منډلو وړګي ځکه چې وایي ځینې افادې چې چیرته وګوي شکایتونه کاڅه کوم وي شکایت کمیسیون لپاره په خامه خا دا یو خزیرې ده د فایلو د اعلانې وسنې اعلان لپاره او که چیرته به شکایتونه په زیات یو د شکایت کمیسیون په دې کې ډېر مسخصي چې او شکه ته درس دی یو کړی او بل اخر د ټول فوق کناډا سره کړی نو خامخا په دې کې بیا وخت تیریږي او د شکایت کمیشن لپاره هم بیا په څلې ماموریت کې او بیا هم په د شکایت په اړه باندې څېړنې وکړي تفتیش سره کړی د رائے د ټالو د اعتبار موضوع مکاسي نو خامخا په وخت وخت نشي او دا چې د شکایت کمیشن عملیاتي پلان او څو دي د تا آماده دي دا هم په کار د شکایت کمیشن په اړه باندې به خپله معلوماتو کې څومره واقعا دی آماده دي چې
کچې د شکایت کاتې زیاته بیا ټول په وخت باندې ترسره کیږي. رشید چې یو بل مسله چې د انتخاباتو کمیسیون لتیرو سور زوري سي په دې باندې ټینګار کوي چې دوی به تخنیکی راپور درلن شابه د کمیسیون مشرانو ته سپاري تر څو خپل ورسي پریکړه د کمیسیون د رهبرۍ شورا اعلان کړي. خو تر نن هم دغه راپور نه دی سپارل شوی. نن یو ور بیا دوی ژمنه کوي چې دغه راپور تخنیکی راپور به سپارل کیږي. فکر کوي چې نن به وتوانیږي او دغه ځن لاملې څه شي کېدل شي.
په دغه وخت کې چې عامه اصول ډېر حساس دي او په دې حال کې ټول هغه لوري د ټګوري چې کمیسیون فکر کوي د ملکي هله مندي له کمیسیون څخه دا ده چې یعنی دغه وضاحت خلکو ته ورکړي او وګوري کچې ته انوانونه وی او بهانه کور څه بهانه اما هغه حقیقت ده یو رسول کیږي چې نن تر موسم پر راپور ورکړي هغه څه عمله دي سبا ته بیا بل خبره ماته راپور باندې کار روان ده بل ورځ بیا امانه خبره کیږي نو خلک چې کمیسیون هغه اصل حقیقت خبرته وایي چې راپور کې هغه د څو ورځې وخت نیسي اما هغه باید مراحل شي اوس دغه مرحله ویش چې نقصو د موږ لپاره جدي دي خدای دا چې یعنی هر څه د نوټ د خوښې په اساس باندې سمبال کیږي نه دا چې هلته یو څه په نامه محدوده وي او دغه په چوکاټ کې هر څه جوړ شي اوس د کمیسیون څخه موږ غوښتنه ده چې که راپور باندې کار روان وي خو وضاحت کوم راپور په کوم جزئیاتو او څو کار پکې تاخد نهایتا د بشپړ کیږي او که هر راز موږ دا خبره به وو دا خبره په ډېر قناعت ورنه
دوستانو زموږ غږ له آزادۍ راډیو نه اوري د افغانستان د آزادو او عادلانه انتخاباتو د بنسټ شرایوي رئیس یوسف رشید سرمو په ورستیو انتخاباتي مسایل او نندرو مرکا اوریدله د آزادۍ راډیو ته
تازه دقیق او بې طرف معلومات ستاسو ته ژوند لوری بدلولای شي راپور مونږ درکو قضاوت په خپل وکړي
د امریکا د دفاع وزیر ویل طالبانو سره د سولې احتمالي موافقه ضروری نه ده چې له افغانستان نه د وتونکو امریکایي ځواکونو په شمیر پورې تړلې وي. مارکیس پر دغه څرګندونې داسې مهال کوي چې د امریکا ولسمشر تیرونه افغانستان ته په سفر کې بیا وویل چې په دې هیواد کې به د امریکایي سرتیرو شمیر شاوخوا 8000 ته راکم کړي. خو پښتنه دا ده چې طالبانو تر اوسه له امریکا سره په شو خبرو کې له دې هیواد د ټولو امریکایي سرتیرو د وتلو غوښتنه مطرح کړي. آیا دې ته بغاړه کیږي چې هم له امریکا سره سوله وکړي او هم دا ومني چې ځواکونه دې په دې هیواد کې پاتې شي؟ موضوع نوریاس نوري تعقیب کړی ده. نوري صاحب را سره هم دا اوس په سټډیو کې دی. نوري صاحب مهرباني وکړئ.
بله انسب مننه لکه څنګه چې تاسو ویل د امریکا دفاع وزیر وای لا افغانستان د وطنکو امریکایي پوځیانو شمیره حتما له طالبانو سره د سولې لوي احتمالي موافقه سره تړلې نه ده. مارکیس پر دا څرګندونه ورسته له هغه کوي چې د امریکا ولسمشر ډونالد ترامپ تیرونه افغانستان ته د سفر په محل په افغانستان کې د امریکایي پوځیانو د شمیر د کمولو پر احتمال خبري وکړي او وی ویل دی باور لري چې طالبان به اوربند اومني. اسپر پرون دوشنبه په داسې حال کې چې د ناتو په سر مشر کې د ګډون لپاره له واشنگټن څخه لندن ته روانې ده. له رويټرز خبري اژانس سره په ځانګړي مرکه کې وویل د ټرمپ اداره له څه مودې راهیسې هم له خپل خوا او هم د ناتو د نورو غړو په کچه د پوځي ځواکونو د شمیرې د کمولو پر احتمال بحث کوي. د امریکا دفاع وزیر زیاته کړه د ډاډه دی چې امریکا او متحدان د سرتیرو د شمیر له کمیدو سره سره دا خبرې یقیني کولی شي چې افغانستان به بیا د هغو ترورستانو په ځاله نه بدلیږي چې ښایي پر امریکا برید وکړي. د امریکا دفاع وزیر پرته له دې چې ځانګړي شمیره یاده کړي وویل چې د ناتو غړي هم د سرتیرو د شمیر د کمولو په برخه کې له امریکا سره موافق دي. اسپر وویل دی ډاډه دی چې په افغانستان کې کولی شي د ځواکونو شمیر کم کړي او هم دا مسله یقیني کړي چې له خاورې به بیا تر هغه د ځالې په توګه استفاده نه کوي چې پر متحدو ایالتونو حمله وکړي. هغه په دې اړه چې دا به څه شمیر وي نور جزئیات البته ورنه کړل. ښاغلی اسپر د دې پوښتنې په ځواب کې چې د ځواکونو د شمیر کمیدل به آیا په یو ډول له وسلوالو طالبانو سره د سولې له یوې موافقې سره تړلی وي وویل نه دا لازمه نه ده. خو له دې مخکې دا له امریکا سره په خبرو کې د طالبانو یو عمده شرط چې کله به له دې هېواده د امریکایي ځواکونو په ګډون ټول بهرني ځواکونه وځي. په اوس وخت کې په افغانستان کې شاوخوا 10,000 امریکایي او د ناتو د نورو متحدینو په زرګونو سرتیري دېره دي. مخکې له دې چې په 13 سپتمبر کې د امریکا او طالبانو ترمنځ سولې خبرې لغوه شي دواړه لوري یوې موافقې ته نږدې شوي چې له مخې له دې هېواده په زرګونو امریکایي سرتیري وتل او طالبانو هم په بدل کې دا ژمنه کړې وه چې سخت دریځ به بیا پر امریکا له دې ځایه د حملې لپاره کار نه اخلي. خو اوس پوښتنه دا ده چې له طالبانو سره د امریکا د سولې رسمي خبرې بیا پیلېږي او په نتیجه کې دواړه لوري د سولې موافقې ته رسیږي، طالبان به دا ومني چې یو شمېر امریکایي سرتیري د افغانستان کې پاتې شي؟ د پښتنې د افغانستان د سیاسي چارو کارپوه فاروق بشر داسې ځواب وایي:
تاسو په خپله پیلېږي چې سیاست د مور لري نه پلار. کله چې مجبوریت په سیاست کې راشي سړی هر شی منلی شي او مني. طالبان هم دې نتیجې ته ورسېد چې په جنګ کې د دې ضرورونه رسېږي چې د افغانستان حکومت په دوی په لاس کې ونیسي او دوی اوس غواړي بېرته راشي افغانستان ته. پاکستان هم دوی سره اوس په ښه نیت نه غږېږي. نو له هغه که چېرې دوی په فشاري کوي د دوی بیا غیله دی چې تباه شي ټولې او د منځه لاړ شي بل کار نه لري او افغانستان به هم تباه کېږي. نو له هغه دوی مجبور دي د سیاسي له نقطې نظره چې دا شی ومني چې یو څه عسکر د امریکا دا هم د امنیتي مسائل په افغانستان کې پاتې شي. که چیرې دا پاتې نه شي په افغانستان کې د دې امکان شته چې بیا طالبان هماغه حکومت ته رجوع وکړي چې دوی په نوین کال کې دوی دا کار وکړي. نو له دې کبله زه فکر کوم چې دا اوس طالبان هم دې ته مجبور شوي دي چې دا شی ومني.
تر اوسه نه ده څرګنده چې د امریکا او طالبانو ترمنځ درېدلې د سولې رسمي خبرې به بیا کله پیلېږي. خو د راپورونو له مخې په دې وروستیو کې د دواړو لورو ترمنځ غیر رسمي خبرې پیل شوې دي. دې مسلې ته د امریکا ولسمشر ډونالډ ټرمپ هم افغانستان ته د وروستي سفر په مهال اشاره وکړه. ویل طالبان اوس غواړي سوله وکړي او که دا ډله اوربند وکړي ورسره به شخړې ډېرې کمې شي.
دوستانو زموږ غږ له آزادۍ راډیو نه اوري. له نوري صاحب څخه مننه کوو چې د امریکا د دفاع د وزیر هغه څرګندونې را سره شریک کړي چې ویل له طالبانو سره د سولې یو احتمالي توافق افغانستان څخه د وتونکو امریکایي ځواکونو له شمیر سره خامخا تړلې نه ده.
دا خبرونه د افغانستان په اکثرو لویو شهرونو کې د اف ام په 100.5 صفحه هم نیولای شي.
دا غیر دولتي ادارو او خصوصي سکتور د کارکونکو د تقاعد د حقونو د تنظیم د مقررې په عمل کېدو به د لومړي ځل لپاره د دغو ادارو کارکونکو د تقاعد له حقونو برخمن شي. خان محمد سیندی په اړه په دې رپورت کې تفصیل راکړي.
هارون وکاله په یوې غیر دولتي ادارې کې کار کړی، خو له دغه ادارې نه لوتلو وروسته د تقاعد په نامه یو پول هم نه دی ترلاسه کړی. دی وی په غیر دولتي ادارو کې دا شان کار کول له ورځنۍ مزدورۍ نه پرته نور څه نه دي. اوس چې د غیر دولتي ادارو د کارکوونکو لپاره د تقاعد د ورکولو مقرره نافذ شوې، هارون هیله من دی چې دغه مقرره د کاغذ پر مخ پاتې نه بلکې پلی شي.
کما تقریبا 7 سال دم چیز کار کردم دمی کمپانی کوم تقاوت یا کوم
ماش په کله په یو شرکت کې کار وکړ. الله دغه شرکت نه لوتل ورسته راته د تقاوت په نوم هیڅ نه دی راکړل شوی. هله من يم دغه نوې قانون په خټوګه عملی شي.
عبد الوهاب سمدی چې د وی خصوصي رسنۍ کارکونکو دی ټینګار کوي چې د عدالت د تضمینولو په هدف باید دغه مقرره په جدي توګه پلی شي. مخکې له دې د غیر دولتي ادارو د کارکونکو لپاره دا شان کوم اصل نه و، او ډېرې غیر دولتي ادارو خپلو کارکونکو ته د تقاعد حقونه نه ورکول. د افغانستان د کار او ټولنیزو چارو وزارت په تازه شپو ورځو کې د لومړي ځل لپاره د غیر دولتي ادارو او خصوصي سکتور د کارکوونکو د تقاعد د حقونو د تنظیم مقرره جوړه کړې ده. دغه مقرره چې د ولسمشر محمد اشرف غنی په فرمان نافذه شوې، درې فصلونه او دوه ویشت مادې لري. د کار او ټولنیزو چارو د وزارت ویان عبدالفتاح عشرت احمدزی د سه شنبه په ورځ آزادي راډیو ته وویل دغه مقرره د خصوصي سکتور او د کارګرانو د ټولنې په همغږۍ جوړه شوې ده.
در این طرح تمام افراد و اشخاصی که در سکتور خصوصی کار میکنن اونا
په دغه سند کې ټول کسان چې له خصوصي سکتور سره کار کوي شامل دي او دغه تقنینی سند لخی ګڼو استفاده کولای شي. په لیک دوته دولت او په تیره د کار او ټولنیزو چارو وزارت ژمن دی.
د ښاغلي احمدزی په خبره ټول ملي او نړیوال شرکتونه چې په افغانستان کې د کار کولو جواز لري مکلف ګڼل شوي چې دغه مقرره پلی کړي. خان محمد سین، آزادي راډیو، کابل.
دوستانو و موریدل چې له کابل څخه د آزادي رادیو خبریال وایي د غیر دولتي ادارو او خصوصي سکتور د کارکونکو د تقاعد د حقونو تنظیم د مقررې په عمل کېدو به د لومړي ځل لپاره د دغو ادارو د کارکونکو د تقاعد حقونه پر ځای شي. زموږ کله آزادي رادیو نه اوري اوس هم د سیمې او نړۍ و موضوع خبر به یې چې لندن د ناټو د اویایمې کلیزې په مناسبت د دې پوځي تړون د مشرانو او همدارنګه نورو مراسمو کوربه دی. دغلته نن د ناټو د مشرانو غونډه پیل شوې ده او د دې غونډې یو مهم میلما د امریکا ولسمشر ډونالډ ټرمپ دی. فرشته جلالزئی زموږ همکاره په لندن کې ده او د همدغه مراسمو د پوښښ لپاره تللې ده، همدا اوس سره په تماس کې ده. فرشتې، خبرونې ته ستړي مشي، دا نه به واورو څنګه دغه د ناټو د مشرانو غونډه پیل شوې پیلېږي او په څنګ کې نورې څه خبرې دي د ناټو د اویایمې کلیزې د مراسمو په مناسبت؟
مننه ان صاحب، اول خو اوریدونکو ته باید وایم چې زموږ د ناټو تړون د مشرانو د غونډې لپاره ځانګړي هغه د رسنیو لپاره جوړ شوی ځای دی، نو که په بګراوند کې د ما د خبرو شاته اوازونه راځي له دې څخه مخکې له مخکې معذرت غواړم. دلته د ناټو د مشرانو دوه ورځنۍ غونډه پیل شوې ده. لکه څنګه چې تا وویل، ناټو اویا کلنه سوه په نولس سوه نهه څلوېښت میلادي کال کې، کله چې دوهمه نړیواله جګړه پای ته ورسېده د ناټو تړون تشکیل شو. او له هغه راهیسې دا اویا کاله دي چې دغه تړون فعالیت کوي او دوی نن دلته په شاندارو مراسمو دغه مراسم لمانځي، رسمي مراسم دي. لکه څنګه چې تاسې وویل، دغه مراسمو ته یو مهم میلمه د امریکا د متحدو ایالاتو جمهور رئیس ډونالډ ټرمپ دی. د هغه میرمن هم ورسره راغلې ده. هغه نن سهار د ناټو له عمومي منشي یونس ستولتنبرګ سره کتلي دي. دواړو د ناټو تړون د فعالیت دفاع کړې ده. یونس ستولتنبرګ ویلي دي چې ناټو په نړۍ کې د ډېرو مهمو تړونونو څخه دی او یو ډېر بریالی تړون دی. د امریکا متحدو ایالاتو هم جمهور رئیس هم په خپل دغه خبرو کې د یان سولتنبرګ سره په خپل خبرو کې د ناټو تړون پر نړیوال اهمیت باندې ټینګار کړی دی. د ناټو د مشرانو په دوه ورځنۍ غونډه کې به تر ډیره حده په ختیځه اروپا کې، مخصوصا په پولنډ کې، د روسیې پر نفوذ په بالټیک سمندر پر غاړه په پرتو هېوادونو کې د روسیې پر نفوذ باندې خبرې کېږي. په دغه غونډه کې همداراز د ګرجستان مسله مطرح ده. ګرجستان د دوو جلاسو سیمو، ابخازیا او جنوبي اوستیا په خاوره کې د روسیې پر فعالیت، او نورې مهمې نړیوالې مسالې چې نن ورځ د تروریزم پر ضد ګډه مبارزه ده. د ناټو تړون د ویان د مرستیال پرون ازادي راډیو ته ویلي وو چې دوی به همداراز په افغانستان کې پر خپل ماموریت باندې پر تعهد باندې ټینګار کوي، مخصوصا د افراطي ډلو د فعالیت د مخنیوي لپاره پر مبارزه چې د داعش وسواله ډله هم پکې ده. او همداراز د افغانستان د په اړه یو ځانګړې غونډه هم جوړې چې په کې به په افغانستان کې د مطبوعاتو پر ازادیو خبرې وشي، د مطبوعاتو د ازادۍ پر اهمیت، او همداراز د افغانستان کې د ښځو پر وضعیت باندې به هم خبرې وشي. او څومره معلومات چې ما ته اوس را رسېدلي دي، د افغانستان پیژندل شوی سندرغاړي اریانا سعید به په دغه غونډه کې وینا کوي او د دې د خبرو تمرکز به په افغانستان کې د ښځو پر وضعیت باندې وي. نو د ورځې په جریان کې دغه غونډې تنظیم شوې دي، پلان شوې دي.
مننه کوو فرشتي په دې اړه باندې خو ډېرې خبرې کیږي. موږ به د خبرونو په جریان کې کوشش کوو کله چې تاسو داسې فرصت هم لرئ د معلوماتو د راکولو لپاره په خبرونو کې به در سره په تماس کې کیږو، او خپل اوریدونکي به د ناټو د اویایي کلیزې په مناسبت په لندن کې د روانو مراسمو او همدارنګه دغلته د ناټو د سرمشري سینا خبر ساتو. موږ پسې د خبرونو وخت را ورسېږو. سید لاتانه مننه کوم فرشته جلال زئی کور مو ودان. دوستان وخت په افغانستان کې د مازیګر 3:30 بجې شوې. زما بل همکارا ملالی بشیر سټډیو کې د افغانستان سیمې او نړۍ د مهمو خبرونو سره ټکی تری اورو.
نن د ناټو مشرانو په دوه ورځنۍ غونډه کې د توریزم پر ضد مبارزې په برخه کې په افغانستان کې د غوښ ملاتړ ماموریت پر ملاتړ ټینګار وسو. په هرات کې چارواکي وایي پرون د دې ولایت په زاول ولسوالۍ کې د کومانډو ځواکونو په عملیاتو کې د طالبانو د ډلې درې مهم قومندانان وژل شوي دي. د جنوبی او منځنۍ اسیا لپاره د امریکا د بهرنی چارو مرستیال وزیر الیس ویلز ویلي افغان چارواکي باید د افغانستان په ختیځ کې د کوچنیانو د جنسي ځورونې د سختو اندیښمنونکو راپورونو په تړاو پریکنده اقدامات وکړي. او د امریکا ولسمشر ډونالد ترامپ پر ایران تور پوری کړی چې لوی شمیر اعتراض کوونکي وژلي دي. دا ورسته له هغه چې په ایران کې د وژل سوي اعتراض کوونکو نتایج سوي ارقام راپور سول چې ګواکې سلګونو دي، خو ایران دا یو دروغ وبلل.
دوستانو زموږ غږ له ازادۍ راډیو ناوري وسم د کابل سټډیو ته ځو، او هلته اجمل تورمان د نن ورځې سپورتي خبرونه دروړي.
د سپورت ورځنۍ هنداره
د ټوکیو د 2020 نړیوالو سیالیو لپاره د افغانستان د لامبو د غره لوبغاړو د غراوی سیالي پیل شوه. د افغانستان د بدني روزنې د ریاست رسنیز مسول مجیب قاریزاده نن ازادي راډیو ته وویل چې د غلوبې د دیرش افغان غره لامبوزانو ترمن پیل شوه دي. د نوموړي په خبره د لوبې 13 ورځ نه وخت پیل شوه. د افغانستان د بدني روزنې د ریاست د معلومات پر بنسټ د دغلو پای کې به درې لوبغاړي د تمریناتي کمپونو او د ټوکیو د 2020 کال په نړیوالو لوبو کې د ګډون لپاره غوړه شي. د افغانستان د فوټبال د اتلانو لیگ دوهم پړاو سیالي پیل شوه. د افغانستان د فوټبال د فدراسیون وین شمس امینی نن ازادي راډیو ته وویل چې له دغه لیگ څخه هدف په افغانستان کې د فوټبال د ورزش وده او د فوټبال د کلبونو او لوبغاړو د وړتیاو لوړول دي. دغه لیگ ابتدایي پړاو څو میاشتې مخکې د افغانستان په ټولو ولایتونو کې پیل شوی و چې د هر ولایت اتل ټیم د لوبو دوهم پړاو ته لاره پیدا کړه چې اوس د زون د اتلولۍ لپاره لوبېږي. دا لوبې به 15 ورځې دوام وکړي. د معلومات پر بنسټ دوهم پړاو لوبې په کابل کې د زنونو د اتلانو ترمن تر سره شي. او د 2019 میلادي کال لپاره د نړۍ د طلایي توپ ګټونکو بیا هم ارجنټاینی لوبغاړی لیونال میسی وپیژندل شو. میسی د شپږم ځل لپاره طلایي توپ پلوي. په دې اړه مراسم 13 شپه په پاریس کې جوړ شوی و. مخکې تر دې نوموړي د فوټبال شپږ طلایي بوټونه هم ګټلي و. دا د فوټبال لومړنی لوبغاړی دی چې په دې شمیر مهمې جایزې خپلوي.
دوستانو سپورتي خبرونه وو اجمل تورمان درته وړاندې کړل. په همدې سره دا خبری برخه پای ته رسو. راځوونی زو پروګرامونو ته نیمه نړۍ پروګرام وړاندې کیږي. ورپسې د ګړې اچار لا یاد ما باسي
نیمه نړۍ.
د مجبورات په خاطر باندې ویل چې ځوانې خل خبرې کوي.
تلاس کلنې د انجلی لپاره تکل سوي ده.
ترماستریکا چې مې زکړه کړې زه د افغانستان د خزینه وې. د خټو لپاره د ازادي رادیو ځانګړي خبرونه
جوړونکې فرشته غنی.
د ازادي رادیو درنو وريدونکو او د نیمه نړۍ د خبرونې خوګو مینوالو سلام. زه سحر ګل میرزایم او تاسو ته د نیمه نړۍ د خبرونه چې فرشته غنی چمتو کړې وړاندې کوم. د دیونه د نیمه نړۍ په دې خبرونه کې په دې موضوع خبرې کوو چې د انجلۍ د ودیدو پر مهال د جیز برابرول څنګه دود او کله په تاریخ خالي وړي. ولی ځینې ناویانې د پلار له کوره پر اوړي چیز زورول کیږي؟ د دې تاوتریخوالي پایلې څه کیدی شي؟ اسلام په اړه څه وایي او د دې ستونزې د لمنځه وړلو لپاره څه کول پکار دي؟ په افغانستان کې اکثره کورنۍ جیز د نوي ژوند د پیل لپاره د ضروري وسایلو او کالیو برابرولو ته وایي، چې معمولا د نجلۍ د پلار د کورنۍ لوري برابرېږي. خو که نجلۍ په جیز کې د کور کم وسایل راوړي او یا د برابرولو توان نه درلود، له کومو ستونزو سره مخ کېدای شي او دغه ستونزې څنګه په کورنۍ لانجو او تاوتریخوالي بدلېږي؟ په همدې اړه زما همکارې فرشتې غنی یو راپور برابر کړی. د خبرونې په وروستۍ برخه کې یو تمثيلي ټوټه هم لرو، خو اوس راپور ته غوښ چې په لومړي سر کې له هغې ځوان نجلۍ سره خبرې شوې چې کوژده شوې ده او د ځان لپاره د جیز په برابرولو لګیا ده.
دغه دسمال تاسې په خپل لاس جوړ کړی، خامک مې کړی او د څو نور چې دي ورېندار مې سره مرسته کړې او دوه دانې راته ګنډلي او نورې کالیان مې ګنډلي دي. یو څو جوړې کالي چې وایي جیسته دغه
ښه دام راته ووایه چې نور دې څه جوړ کړي دي په لاس باندې.
او دغه ښسته مې یو دولس ټیکري جوړ کړي په لاس او نور مې دغه د کور لوازم شیان اخیستي دي.
دوستانو، دلته په دې کوټه کې شاوخوا ته د کور وسایل ایښي دي، نو نازیه به راته ووایي چې کوم سیزونه یې د جیز لپاره تیار کړي دي.
دا یو وینې چې جاري برقي ده او یو بل دغه سیټ چینی ده چې ما اخیستی ده. بل چا خوا راکش کوم نو خور دا دراندې کړم، ماشین کلا شوې ده، پکا ده، دا شیان مې اخیستي آمادګي مې.
او دغه د دې دسمالونو لاندې د سپین شی څه دي دغه؟
او دا یې خنده کړم بیا الکو حالات یې ورکو الک تم ګنډله خپل لاس مې جوړ. دا ډېر سخت ده، تاسو وینئ چې بازارو کې دا خان خرڅېږي چې یقینوم شه چې لس زره روپۍ ته دي. نو دا موږ خپل لاس بیا جوړو.
او که دا جس تیار نه کړی نو څه کیږي؟
خو داسې ده چې بیا موږ یوان خلو بیا خالي راولېږله، دا خلک خبرې کوي تانې ورکوي چې دلی جیز را نه وړو، خالي را وړله او یا پیسې پرې اخیستې ورته کور چې مر.
نازیه هغه ځوان نجلۍ ده چې تمه کیږي دوه میاشتې وروسته واده شي، نو ځکه اوس د خپل جیز په جوړولو لګیا ده. د هغې په څیر زیات شمېر افغان نجونې شته چې کله کوژده شي نو خپله ټوله انرژي د ښو او مجهزه جهیزې په برابرولو مصرفوي او هڅه کوي د کور وسایل برابر کړي، چې په دې کې د خپلو ګوتو هنر هم نندارې ته ږدي چې خیاطي، خامک او لاسي صنایع هم پکې شامل وي. معمولا دغه توکي له واده وروسته د تخت جمعې په مراسمو کې د نجلۍ پلارګنۍ له خپلې وسې او توان سره سم لور ته د سوغات په بڼه ورکوي. د ناوې لپاره جیز نه یوازې په افغانستان کې بلکې په ګاونډیو هیوادونو کې هم دود دی، چې پرته له دې چې د ناوې د کورنۍ اقتصاد په پام کې ونیول شي، د زوم د کورنۍ په غوښتنه ملا ماتوونکی جیز ورباندې برابرېږي. ان تر دې چې که چیرې د کومې ناوې جیز کم وي یا یې هم را نه وړي، نو د خسر په کور کې له بد چلند او تاوتریخوالي سره مخ کیږي. د خوست ولایت اوسیدونکي محتاب وایي چې واده یې ډیر کاله پخوا شوی دی، خو دا چې د خسر کور ته یې دومره ډیر جیز نه ووړی، نو اوس هم د خواښي پیغورونه او د نورې خسرګنۍ توندې تیزې خبرې اوري. نوموړي وایي چې کلونه کیږي د همدې تحقیر او پیغورونو له وجې په پټه اوښکې تویوي او دردېږي.
د جینۍ څه ګناه دی؟ ګناه خو د پلار مور وي کنه. پیسې دې واخیستې، داسې شی ورته واخله چې په آینده کې په درد وخوري او سر ټوټي نه وي. وایي راغله د پلار د کور نه دلته، اوس دلته موږ ته نصیحت کوي او په سر جګه جګه غږیږي او کیږي، پلار دې چی نه دي درته اخیستي، کالی نه دي درته اخیستي، او خپله کوټه خو باید درته جوړه کړې وای که نه. قالینه شوه، المری شوه، تخت شو، همدغه شیان. د ما ګناه خو نه دی، خو ګناه مې یا د ورور دی یا مې د پلار دی. خو هغه ښار ته ځي که نه، هغه یې خوښوي راته. خو بیا چې کوم وس هغه مینه رسیږي، فقط ژړا راشي په سترګو کې مې اوښکې ګاډي شي. خوښي خو تانه راکوي، خو د بل ځایه یا د خپل خپلوانو کې کومې خزې چې راځي هغه هم ته ناره کوي چې ته واده ته لاړه شم واده را باندې تریخ کي هستي مې نه پرېږدي په قراره.
د خلکو په وینا ځینو کورنیو ته چې کله نوي ناوي بدیږي نو له همغو لومړیو ورځو څخه خپل اساسي حق او حقوق له لاسه ورکوي. د ځینو خلکو په وینا یو شمېر کورنیو ته چې کله نوي ناوي ودیږي نو له همغو لومړیو ورځو خپل هغه اساسي حق او حقوق له لاسه ورکوي، دومره چې د دې واک هم نه لري چې له خپل راوړل شوي جیز څخه کار واخلي. د کابل د دې سبز اوسیدونکي نور بیبي وایي چې خوښ یې د دې ټول هغه جهز چې په ډېرې خواره یې برابر کړی و خپلو لونو او نورو نږدې کسانو ته ورکړ.
هو جهز مې جوړ کړ، ما په خپله ډېر کوشش مې وکړ، خپله مې ځینې وګنډل، خویندو مې راسره کومه کوکو مګه مخ چې زه واده شوم او لاړم د خاوند کور ته، بیا خواښې مې هغه ټول زمانه واخیست او خلکو ته یې د تحفې په شکل باندې ورکړه، ته پرې نه خود دومره. ما ډېر زحمت ایستلی و، کوم تقریبا درې څلور میاشتې ما په هغې باندې زحمت ایستلی و، بیخي د سترګو نه خلاصه کړې وم. ویل چې دا به داسې یو یادګاري هغه پاتې شي، بیا وروسته ما سره به پاتې وي او استفاده به ته کوم، یا به په کم میز واچوم، یا به کم مثلا رشکالي او دا دسمال او سرمیزي او دا شیانو. بیا ښه نو ټولې تحفې په شکل باندې ورکړه خپل زوم ته، خپل ورور ته، وراره ته، دوی ته.
خو یو شمیر کسان بیا وایي ځینې انګایندې داسې هم دي چې خپل جیز ته په باکس یا الماری کې شل قلفه ورچوي تر دې چې د ضرورت په وخت هم کار ترېنه اخلي، او دا چاره یې د خسر په کور کې د جار او جنجال سبب شي او خوښ یې ترې په کلونو کلونو ناراضه وي. په همدې اړه 50 کلنه شاپری وایي
جیز زوی راوړی وه، بس دونه راوړی خپل وس قدر، اما غی خپل ځان ته وساتل، ما ته نه درا کړی. دا ماشین دی حیاتی و، دا پیالی و، چاینک و، ترموز و، دا شیان و زوی نو شین نه و، دا بکسا و، هم بکسونه که کل کردی زوی خورور تیولی سه دیت اما ورکا و خپل مال ځان ته وساتا، دیت اما وقت ما ورکا و که یعنی تا سره که نسی که نیمی باسلو کوره.
خود اسلام له نظر د جیس پر سر ناوی ته پیغور ورکول او سپکی سپوری څه حکم لري؟ د مولا دینی عالم محمد الله سید زاده څخه پوښتلی دي
کدی چاله واسی کیږي او شای جوړی یا نیلری او د پلار کورنۍ، یعنی د جلې د پلار کورنۍ په بسات کې یا په تاوان کې داوی چې خپل نور ته مثلا فرش ورکی، ازار فرکی، هغه دې خپل کار دی، ولې د حد او د توان ته اندازې پورې. اکثرا کورنۍ بیا داسې هم دي چې که یو شی ورنه وړي، یعنې جیز ورنه وړي، نو هغه په هغه ښځه په هغې کورنۍ کې ډېره کم ارزښته وي، په کمه سترګه ورته کتل کېږي، تانې ورکوي او هغه همیشه تهدیدوي یا داسې نور خشونتونه یا تاوتریخوالی ورسره کوي چې دا هم په اسلام کې ناروا کار ده.
له بلې خوا میرمن شریفه زرمتی وایي دا په پکتیا کې لومړنۍ میرمن و چې د خسر کورته د جیس پر ځای یوازې یو څو کتابونه او خپل تحصیلي اسناد وړي وو. دا کار یې ځکه کړی و چې خلکو ته وښیي چې یوازې مادي مسایل خوښي نه راوړي، بلکې معنویات تر ټولو لوړ دي. دا چې د شریفې زرمتی خسرګنۍ بیا څه ډول عکس العمل ښودلی نوموړی وایي
کله چې ما واده وکړه باور وکړ کیسې ما د خپل ځان سره هغه یو وړکی کتابتون مې د ځان سره درلود، هغه مې د خپل خسر کور ته د ځان سره وړی ده، او یو درې څلور جوړه جامې مې درلودې، د هغه سره ما واده وکړه او لاړم تللې یم. فصل د خدای تر اوسه پورې د ما د ماشومانو د پلار له طرف نه، یا مې د خواښې خسر خدای دې وبخښي د هغوی له طرفه، یا مې د کورنۍ د نورو غړو له طرفه، نه په هماغه ورځو کې، نه وروسته له هغه، نه تر اوسه پورې. فضل د خدای د داسې کومې ستونزې سره نه یم مخامخ شوی، حتی په رموز کې تر اوسه پورې راته دا خبره چا نه ده کړې ستا له ځان سره جیز جوړه نه ده راوړې، هېڅ شی مې له ځانه سره یې نه وړه. یعنې د ځوان اساس یوازې جیز نه پوره کوي، د ځوان په اساس کې، د ځوان په بنسټ ښودلو کې نور داسې څه ستاسې په هغه باندې باید موږ ټینګار وکړو، لکه زده کړه ده، د ځوان مخ ته وړل ده، د اولاد دنیا ته راوړل ده، سالمه تربیه او روزنه ده، او خپل ځوان څنګه په پښو باندې ودرېږي دا ډېره مهمه ده.
خو ښایي د میرمن زرمتۍ په څیر به ډېرې کمې ښځې وي چې د خسر کور ته د ډېر جیز پر ځای کتابونه او نور معنویات وړي، او د خواښې په کور کې هم د پیغورونو پر ځای ښه راغلاست ورته ویل کېږي.
پوهان وایي ښځه د کور څراغ دی، نو مه پرېږدئ چې کور مو تیاره سي. تاسی د نیمه نړۍ خبرونه ته غوږ یاست چې فرشته غنی جوړوي.
خو ګوریدونکو کله چې نوی ناوی د خسر کور ته جیس کم وړي، نه یوازې دا چې له بد چلن سره مخ کیږي، بلکې ځینې وخت د همغه توکو د استفادې حق هم ورناخیستل کیږي. په دې حق لزمونږ همکاري فرشتې غنی و تمثيلي ټوټه لیکلې ده چې ستاری امینی، شفیقی لکنخیل، یاسمین حکمت او هارون ګلزاد پکې نقشونه لوبولې دي. په ګډه یې ورو
وزر غنی دومره دا ویله ما سره مو وه، هیڅ اوسله نه لرم. او درې زبدې موسنو خوښه شم دا یو تار ویشته دی بده سر در تپری نه دم
دور ویشته در آتاش کالا خلا خدای لپاره پریمیگ دا او بو بو پا دی دوا کالونو که می بغیر لقدر زد تا بد در رسیده لیدی چه دا سال در آبانه جور کرده او ما خوب یکو من بدا خبر نده در تا کرده هم دوم رمی ویل چه دکتارا تا دی نروغی لپاره ویلی چه کار مکا و یو دوا رزی استراحت وکا کنان لو باد نہ بابا تارا شموی
بس کڑے بس دو کھال دی لو اد نہ تیری جی بانو تے گورا ارا ورز مریزے ارا ورز نخری کئے دی مکاری تے و گورے توبہ می دی وی توبہ توبہ دی کور لا کارونو زن خلاصے زور کا شرنگ دی ورکا نورین گاندی میم دی
خوګوریدونکو دا وا د نیمه نړۍ خبرونه چې تاسو ته وړاندې کړه. تر بلې خبرونه ښه وخت.
اچار اچار اچار
د څه اچار؟
د ګړې اچار.
جوړونکې ننګیار ناشنا.
خواګو اوریدونکو سلام. د انتخابات ولنتایجوم د انزر ګل جوړ شو. ځینې کاندیدان خو یې ایس په کیسه کې نه دي. ته به وایې چې هیڅ ځان کاندید کړای نه و. چا چې رایه اچولې هغوی یې مایران دي. چې رایه څه شوه او چا چې نه ده اچولې هغوی یې مایران دي. داسې خو ټول خلک حیران دي چې انتخابات څه بلا ووهل. د خبراوني په پیل کې هغه عاشقانه لیک در اورو چې پودری مرجانی خپل معشوقې ته لیکل اده.
ګرانی د ما پوړی پوړی سلامونه ومانه. خدای دې وکړي چلکه د کوکنارو بوټی تازه او لکه د کوکنارو ګل ښایسته وي. نن مې چې هرې خوا منډې را منډې وکړې سپه لاس را نغلل، نه د چا بوټونه او نه هم د چا د سکول او غوټه. او نه اوس د فونډرو بدبختو دومره خوماره باندې راغلی چې زه وایم ځان ته مې اور اچولی وای. لسو غنی هم نشته را سره چې هغه د لسو روپو فونډر خو مې پرې اخیستی وای او یو څو شېبې مې ځان پرې نشت کړی وای. ګرانی پرون عجیبه کیسه را باندې وشوه. په چور کې روان وم، ما وویل چې څه شی پیدا کړم او وی پلورم. اون شیان چېرته پیدا کېږي؟ نه له چا غورځېږي او نه هم څوک د کور دروازه خلاصه پرېږدي. د موږ کار هم غلو خراب کړی دی. د غلو له ډره څوک دروازه خلاصه نه پرېږدي. که نه ښه وو کله کله به یو نیم کور ته ننوتلو او کوم زوړ بایسکل او یا هم زړه کراچۍ به مو غلی راوویسته او راسره یو به موړه. ګرانی خو پرون چې په کوڅه کې روان وم ناڅاپه مې د یو کور پلو پام شو چې ګورم دروازه یې خلاصه او پانګر کې هم خان نوې چینای بایسکل ولار دی. دا خو خو مې وکتل ام داسې غلی ونننوتم. بایسکل مې لښکره ونیو او کرار کرار مې راوویسته. چې کوڅې ته راووتم نو پښه مې پې واړوله خو پښه مې پې ونه شو اړولی. خدای خبر چې څه راباندې وشول. بیا مې خواته که او پیاده رونه مې پښه پې واړوله چې ګورم چاله شا کلک ونیولم. پورته یې کړم او په دا ویاله کې لکه د زړې کورتۍ وویشتم. ډېره غوسه راغله. ما ویلکه مرجانیه دومره خو هم کمزوری نه وي چې څوک دې لکه وایي پوکانه پورته کړي او لکه د بادي توپ دې په ویاله کې وولي. څه سر به دې خوږوم تر څو مې چې ځان له ویالې راښکه واته له غټې ووهلم. ویلې بایسکل دې ولې غلا کاوه؟ ورته مې وویل ته لږ صبر وکړه زه خو کیسه درته وکړم لیونیه. هغه وویل ته اوس کیسې هم راته کوې دوه څافېړې نور هم کش کړم. ورته مې وویل کاکا بایسکل مې غلا کاوه نه زده کاوه مې ودې نه لیدم چې له پیاده روم یې پښه پې راواړوله. هغه دوه لغه دې نور هم کش کړم. ویلې ځای چې وژنم دې. ورته ومې ویل ارمان چې خمار یم که نه اوس به دې لیدلی وم چې دا کوڅه مې دې په وینو لړله که نه. زما ګرانې ما ویل که بایسکل وپلورم نو تا ته به هم یو څه واخلم او در وپیلیږم. ډېر مې یادېږې خو ارمان دې غریبی دی چې هېڅ مې هم درته وانه خیستل. د تام نه لیک راځي او نه هم خبر. هغه بله اونۍ مې ولیدې چې له مخې سره مې تېره شوې خو نه دې غږ راباندې وکړ او نه دې هم راوکتل لکه چې ودې نه پېژندلم. د ما هم په وس کې نه وو چې غږ درباندې وکړم او درته ووایم چې السلام علیکم د زړګي سره. زه که ژوند وو له خیره سره مو کومه ورځ چې په دمه کې وم سره ووینو. د خدای په امان ګرانې. هغلته وړاندې یو سړي ته سودا خلته کېښوده چې ورشم او راسره یویسم ستا مین مرجانۍ لوغړن او خمار خمارو د خدای په امان.
ځینې میرمنې خپل میړونه دغسې په ټلیفون قومانده کوي.
وعلیکم السلام.
چیرې یې؟
په بازار کې څه کوې؟
جمپر چاته اخلی؟
که بیا در باندې جوړ نه یې او یا یې رنګ مناسب نه وي
اوس یې مه اخله.
بیا به سبا زه در سره ولاړه سم او درته وابه اخلم.
او
نه نه ماشومانو ته یې مه اخله. بیا سبا ته زه ځم اخلم یې.
څنګه؟
کله په خوښه پوهېږې؟ تېره ورځ یې ټول هډوکي راوړي وه. ځه چې زه در اخلم زه یې اخلم.
نه نه چپلکې وانه اخلې
خو نه یې په رنګ پوهېږې او نه یې هم په کیفیت. چپلکې زه پخپله اخلم.
اوس چپلکې اخیستل ډېر احتیاط غواړي ځکه چې خلک یې هم رنګ ته ګوري او هم یې ډیزاین ته.
څه شي؟ کومو جامو ته یې اخلي؟
نسواري جامو ته.
ځه ځه زه پخپله اخلم درته.
ځه جرابې هم زه اخلم.
اوکې
ځه خپلې خبرې ته مه کلکېږه.
څنګه؟
څه ووایم نو؟
څه به واخلې؟
ښه ښه سو چې را په یاد شول. ولاړ سه زغال راوړه
خو ګوره پام دې وي چې ډبرې نه ډېرې غټې وي او نه هم ډېرې وړې.
خاوره یې در نه کړې.
او
تیار پلاستیکي پاکټونه در سره یوسه او کیلو کیلو یې په پاکټو کې واچوه او خولې یې پسې وتړه.
ګوره د دې لپاره چې بیا مې لاسونه تور نه کړې.
زه پوهېږم چې دسکشونه ستا خو زه وایم چې هغه دسکشونه هم تور نه سي.
او
وو ځانو لږ ژر راوړه چې ناوخته نسي. که زما منې نو په زرنج کې واچوه، لږ یې په ارزانه بیې راوړې، په زغالو برسېره کښېنه. ځه مه بیرېږه، نه لوېږې. وو وو ځانو په مخه دې ښه، په مخه دې ښه ګرانه.
دا څوک و؟
خاوند مې و.
څومره وخت یې ورکړی؟ د ما خاوند خو مې په مخ کې سوڼم نشي وهلی. پخوا چې شاپینګ سنټرونه نه وو، نو خلکو به چې له هر ځای څه واخیستل وابه یې خیستل، خو څوک د هر ځای سودا نه خوښوي، وایي د سنټر شان اصل وي. لکه داسې
دغه دی ښځې، جامې دې وګوره چې خوښې دې دي او که نه.
له کومه ځایه دې اخیستې دي؟
ته خو یو ځل وګوره چې خوښېږي دي او که نه.
ښه رښتیا ووایه چې له کوم ځای نه دې اخیستې دي؟
خوښې دې شوې او که نه؟
ته د ما خوښه څه کوې؟ لومړی دا ووایه چې چیرته دې اخیستې دي.
په منډۍ کې مې واخیستې.
په بلا یې وهم، له مخې مې چپوه، چنګر ته به یې درته وغورځوم.
ولې خوښې دې نه دي؟
نه، زه اوس خدای دومره خواره کړم چې په دومره سنترونو کې د منډۍ جامې واغوندم.
ګوره ښځې، کبر مه کوه، خدای مه کړه چې د مړو جامو ته احتیاج نه شو. هغه دې ښې ښایسته جامې دي.
چینې شي اخیستی مې اخله، ما خو نه مې مجبور کړی.
ښځې، ته دغه بل ولوله واخله.
په بلا یې وهم، بل دې ورک شي لالا جامو سره.
ته خو یو ځل ولوله.
مریخ سنټر به یې 4,000 افغانۍ. هر وخت له ما سره دغسې ټوکې کوي. ما ویل چې دا مې ولې خوښې شوې.
دا خبرونه ننګیر نشنه برابره کړی و او برخه اخیستونکي وو صادق سپینغر، ستاره امینی، حیا اوریاخیل، یاسمین حکمت او زه سنا زرمتی. کله موږ سره اړیکې نیسئ نو د پوسټ باکسونو شمیرې مو ده دي: کابل 441، کندهار 22، کندوز 1، خوست 1 او جلال آباد 4.
منی سے ژوندون تا ٹھوپک منی سے دات سے خپڑی واخلے بارل یو ستڑی واخلے دات سے خپڑی واخلے بارل یو ستڑی واخلے ژوند خپل دے ژوند خپل دے ژوند خپل دے ژوند خپل دے خپل 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 دے ژوند 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 خپل دے خله 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 دې شوم خله دې شوم خله دې آئینہ میں صاف کی چاہتا در زرین شالان دے ہندار کے لمڑے مسکا او بیال لاشنی ول سرپ نک روزو اے دے ناوے سپین مڑوان کو لائے دے جن 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 کو لائے دے جن 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 کو لائے لکه غنم کې دغه ګوښتل لکه غاڼې سرارا تا و منډه لکه غاڼې سرارا تا و منډه لکه ناوې نار روان شیر لکه یو خو غنې هم داسې بنف بنخ کولای دی ژوند 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 خپل دې ی خلکو 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 خپل خلکو منی سي ژوندون ته ټوپک منی سي د قرات کتاب کې دوان خېدني یاو بنکد تاوس بلد جانان تصویر و ازموینا کد نقل یاو اڑو کئی کاغذ
او د رحمان بابا غزل سره د سترګو رسم پمړا و سترګو کې د پټو غم خوان کولای دی
ژوند 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 کولای دی ژوند 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 کولای دی
کمپیوټر په پرده راغی مسیج د یوې مینې څو خوږې اشارې په مسنجر کې یې ځواب غواړي په مسنجر کې یې ځواب غواړي لچا نو رکھ دې ټول خاصه لفظونه